السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې دا اوراتون کې ورسه مو آرامه او نیک مرغوی زه رسوان مراد مو د ازادي رادیو د خبري مچلي او ریدو ترابولم نن جمعه د 1340 نویم لمریس کال د هوت یو اجتماعي ته چې د 2014 میلادي کال د مارچ ل یو لسم سره سمون لري دا خبري مچله د اسف حبيبي په تخنیکی همکاري وړاند کیږي پاکستان په کوټه کې یو شمیر وسلوال طالبان نیولې دي اسلام آباد وی د افغانستان د سولې د خبرو په پیل کې بیا خپل رول ادا کړی او ولسمشر غنی امر کړی دی چې د فرخوندې د قتل قضیه دی لسره وسلل شي د دې موضوعاتو تفصیل په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري خو په سر کې پام وکړي د دې سات مهم خبرونه ته د ترکیه او یونان ترمن سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې دی ډوب شوی دی افغانستان د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شلووري سیالیو جام پترس کې د پنځشنبه پر ورځ هانګ کانګ ته په شپږو وکټو ماته ورکړه او نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکونکي وتښتول د خبرونو تفصیل راپورونه وایي چې د ترکیه او یونان ترمن سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې شامل دی ډوب شوی دی د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د پنځشنبه په شپه اوبو کې ډوبه شوه او جسدونه پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راوستل ترکی چارواکي وایي د کښتۍ نه سپرلی ژغورل شوی دی د ژغورل شو کسانو څخه یو وایي چې د شپې له خوا کښتۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه د ژغورل شوی کس په لامبو ځان د یونان یو ټاپو پوری نسولې او هلته بیا یونانی ساحلی ساتونکو له اوبو استلا ده د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو ترستانو په هغه لست کې ورزیات کړل چې بندیزونه په لګیدل دي دا دوه افغانان په کابل کې په بریدونو کې چې یو پکې چیو کې امریکایان هم وشل شوی په لاس لرلو تورن دي عبد الله نو بهار او عبد الصبور هغه دو افغانان دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او هم درنګ د خزانه وزارتونو د نړیوالو بندیزونو په لست کې شامل کړي لدې سره په امریکا کې د دوی پانګه کنګل کیږي او امریکایي اتباع نشي کولای چې دوی سره راکړه ورکړه وکړي تر دې مخکې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عبد الصبور د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 3 میلیونه او نو بهار په اړه 2 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړی و افغانستان د هندستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شل اوریزو سیالیو کې د پنځشنبه پر ورځ هانګ کانګ ته په شپږو وکټو ماته ورکړه د هانګ کانګ د کرکټ ټیم کپتان د ټاس تر ګټلو وروسته د بیټینګ پریکړه وکړه په ټاکلو شلو اوورونو کې افغانستان ته د شپږو لوبغاړو په سوځیدو د 111 منډو هدف وټاکه د افغانستان لخوا محمد نبی د نورو په پرتله ښه بالینګ وکړ او په څلورو اوورونو کې د شلو منډو په ورکولو د هانګ کانګ څلور لوبغاړي وسوځول د افغانستان ټیم لخوا د لوبې پیل د تل په څیر نور علي زدران او محمد محمد شهزاد وکړ چې دواړه د هانګ کانګ بالرانو خو مقابله وکړه او د لومړي ویکټ په شراکت یې اویا منډې جوړ کړې محمد دبی د څلورو ویکټو د خسلو او د ولس منډو جوړولو له عمله د لوبي غوره لوبغاړی اعلان شو افغان لوبډله د نړیوال کپ په دې سیالیو کې سکاټلند زیمبابوي او هانګ کانګ سره په بي ګروپ کې دي د افغانستان راتلونکي لوب روان میاش دروانې میاشت په 12 منټه له زیمبابوي سره د چې ګټون کې وای د نړیوال شل اوریز جام بلې مرحله ته وزي د روسي یو لړ پوره چارواکي ویلي افغانستان د انرژي له کبله پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دي او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې پلي کړي د روسي د انرژي د وزارت مرسیال یوری سین تیرون پرونویل افغانستان همدارنګ هڅه کوي چې د منځنی اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې هم مهم رول ترسره کړي نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکونکي وتښتول دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره روانو چې پر موټر بریدو شو سیمه ایزو پاکستانی چارواکو ویلي چې پیخه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې چې د ډیورن کرښې ته نږدې پراته ده شوې ده په وزیرستان کې یو لړ پوړي پاکستانی چارواکي ظفر الاسلام د دې اتو کسانو د تښتول کېدو خبر تایید کړی دی د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څېړونکو خپل یو ورسره رپورت خبر کړو په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا په عملي کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې احمد شهیدی په خپل رپورت کې نه یوازې د اعدامونو بلکې په ایران کې د بشري حقوقو د نورو سرغړاونو په اړه هم معلومات خپاره کړي د دې رپورت د خبرېدو پر مهال خاغلی شهیدی ویل
My latest report contains information regarding a wide range of...
دوی زما پورستی ریپورت کې د بیلابیلو مسالو په اړه معلومات ورکړل شوې دي. په دې کې د اعدام په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تیر کال کې لږ تر لږه ایران کې 968 زندانیان اعدام شوي چې دا په تیرو 2 لسیزو کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي څیړونکو ویلي دا هیواد د اعدامونو ډېرې قضیې نه اعلانوي او پټې یې ساتي.
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 4. په هرات کې باسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 9. په کندهار کې به آسمان وریځ وي د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به هم آسمان وریځ وي د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 12. په بامیان کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 1. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 8.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. پاکستان وی د افغان طالبانو یو شمیر غړي نیولې دي. دا کسان څوک دي او آیا مهم طالب مشران هم پکې شامل دي او که څنګه؟ په دې اړه په همدې خبرونه کې جزئیات اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تلپاتې امن او قرارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازینی د عمل لار ده او اسلام آباد به په دې اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې ولسمشر حکم کړی دی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته لسره وڅېړل شي. د ولسمشر میرمن امبرولا د ولسمشر میرمن وایي چې افغانستان ستره محکمه په دې اړه جدي غور او بحث کوي.
باید براتون اطمینان بدم که ستره محکمه بسیار به جدی سر از این کار میکنم.
متحده ایالات وایي د داعش د کیمیاوي وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي او په دې برخه کې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. د خبري مجلې په پای کې د نورو خبرونو او رپورټونو تر څنګ د ژوند رنګونه خبرېږي.
اته لکه شپږ لکه اوه لکه نخه مې نه دي لګېدلي. هلته خو ټول واده به په زر دوله سو روپۍ کېدل.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپرېږي. پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې له افغان طالبانو سره تړلي 14 کسان نیولې دي. په پاکستان کې دا 14 افغان طالبان په داسې حال کې نیول کېږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان په غوښتنه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کولو امکان رد کړ. دا چې دا کسان څنګه او چیرې نیول شوي په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې اورو.
له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي ویلي له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستاني ډان رسپانه هم د سینو پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي کنه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. سمی یوسفزای چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزویک خبریال دی وایي د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشان نه دي شامل.
کېږي چې درې څلور ځایونه نیول شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو دی ولایت دي او د داسې خلک دي چې په زمي کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړخت عمله په افغانستان کې چې جګړه کوم شي دوی پاکستان ته راسي ځنی یا دوباره خپل کتابونه شروع کی یا کوم جماعت کې کوم پښیمان سره درس وایي یا چیرته او تاکونه نیولې غلطه وسیږي.
رسنوی د پاکستاني چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شو کسانو سره د حساس سیمو مهمه نقشې ځنی اسناد او نور وسایل موندل دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کیږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. وس پښتنه داده چې اېدا نیول به د پاکستانی چارواکو لخوا د غلط پرمیشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبري وکړي کنه بل انګیزه ولري. دا مې د نیوز ویک ل خبريال او سیډونکو سمي یوسف زی څخه وپوښتل.
دا شکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دا چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا کمانډانان دي وي د دې خطر د نچې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسینونو په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کیږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو لخوا ډیر کم داسې خبرونه ورکوي. خدا سخکاري چې دا ځل دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول یا غوی ته پیغام ورکول.
سمی یوسف زای چې د طالبانو او پاک قبایلی سیمو کې روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته ریپورتونه چمتو کوي وایي پاکستان تر ډیره نشي کولای چې پر طالبانو همره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي. دا نوموړي په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان پر ضد شي او د هغه پاکستانی طالبانو ملاتړ پیل کړي چې د محل ورسره پاکستان پستون زکې دي. سمی یوسف زی وایي د افغان حکومت ته هم له پاکستان څخه دانه د چټول طالبان دی ونیسي بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په آزادانه توګه فعالیتونه کوي غونډې کوي او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم د غلطه ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې خار کې د افغان طالبانو پر رسد داسې کوم سرګند اقدام نه ولیدل شوی.
دا جمل ان پراپور کې مو وردل چې پاکستانی رسنۍ وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې یو شمیر طالبان نیولې دي. اخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په پیل کې خپل رول ته دوام ورکړي او د دې وزارت ویان وایي چې په افغانستان کې تلپاتې امن او قراری دغلطه د سیاسي ثبات او پسیمه کې د امنیت لپاره یوازینی لار ده. په دې اړه په خبره زموږ همکار ریپورت لري.
پاکستان وایي د افغانستان د امن او قراری یوازینی لار په ذکرات دی او پاکستان به په دې لړ کې د سلور خیز کمیټې د فیصلو پر وړاندې خپل کردار جاری ساتي. دا سرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وان محمد حفیظ ذکریا د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په خپل یونیزي خبري غونډه کې په یو شمیر کورنۍ او د افغانستان په ګډون په ځینو بهرنیو چارو د خبرو پر مهال کړي. دا په داسې حال کې دا چې افغان طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او یو شمېر نورو شرطونو تر پوره کېدا پورې له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی چې له امله د سولې د مخامخ خبرو برخلیک لا تر دې دمه روښانه نه دی. ښاغلي ذکر د افغان مفاهمتي عمل په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې افغان طالبانو د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې له امله داسې ښکاري چې مذاکرات وځنډیږي وویل جنګونه د مسایلو حل نه دي بلکې مسایل په مذاکراتو حل کیږي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
It has been our consistent position that politically negotiated settlement is the most
د پاکستان مسلسل د دریس پاتې شوی چې افغانستان کې د تلپاتې امن او قلارې لپاره سیاسي مذاکرات یوازنې قابل عمل لار ده او دا د مفاهمتي عمل په ذریعہ ممکن ده چې د افغانانو د خوخي مطابق وي. د پاکستان او نورو دوه کوارډینیشن کمیټې غړو ملکونو کردار د سہولت کارانو دي او د څلور اړخیزه کمیټو غونډه کې د دې خبرو سره اتفاق شوی دی چې د مذاکراتو شروع کولو لړکې به ټول ملکونه خپل خپل کوشش کوي. د لړکې به موږ خپل مثبت کردار جاری ساتو او صدر اشرف غنی ټول ډلو ته د مذاکراتو لپاره بل بلنه ورکړې ده.
تر دې مخکې د تیرې میاشتې په دروښتمه نیټه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین په ګډون سرورخیز کمیټې په سلورمه غونډه کې پریکړه شوې و چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د جر تر جره مخامخ خبري وشي. دا سویل کېدل چې پرواني میاشت کې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبري وشي خو د طالبانو تر انکار وروسته له دا خبرې نه دي شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دیوان تر سرګندونې ورځ مخکې د هیواد د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ټینګار کړی چې تر مذاکراتو مخکې د شرطونو ایښودل د منلو نه دي او طالبانو ته په اشاره ویلي چې د شرطونو د منل کېدا لپاره د مذاکراتو تراشي. نوموړي په اسلام آباد کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر سره یوې ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال هیله ښودلې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د مفاهمتي عمل لړۍ په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
تاسو زموږ غږل ازادي رادیو او ری و امریدل چې پاکستان او د افغانستان د سولې په پروسه کې به خپل رول ته دوام ورکړي او د افغانستان د لانجه سولې حل د سیمې افغانستان او پاکستان په ګټه ده.
خبری مجله اوري
تاسو زموږ غږل ازادي رادیو او ری و بجې او 15 دقیقې پام کړی د مهمو خبرونو لنډیستا راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلې دي. افغانستان د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د شل اوریزو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې پرون هانګ کانګ ته په شپږو وکټو ماته ورکړه. د روسیې او لوړپوړي چارواکي ویلي افغانستان د انرژۍ له پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي تښتولې. دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره روانو چې پر موټر یې بریج شوی دی. او امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیا وسلو هغه متخصص چې تیره میاشت نیولی و عراقي چارواکو ته سپارل شوی دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. نیویارک ټایمز رسپانې په هلمند ولایت کې د پولیسو او استخباراتو پر ودانیو د چهارشنبه ورځې ډلیز برید ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي هلمند چې د مساحت او نشي موادو د تولید له نظره د افغانستان تر ټولو ستر ولایت دی. تیر او سږنی کال یو ځل بیا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو ډګر ګرځېدلی دی. ورسپانه لیکي دې ویرې ته په پام چې هلمند سقوط ونکړي سلګونه امریکایي سرتیري او پوځي سرکاران دې ولایت ته ځي چې د طالبانو پر وړاندې له افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د مقالې لیکوال وایي د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تیر میلادي کال په هلمند کې زیات پرمختګ وکړ او د دې ولایت یو شمیر زیاتې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د هلمند ولایت شورا مشر محمد کریم اتل نیویارک ټایمز ته ویلي د هلمند جګړو د دې ولایت مرکز لشکرګاه امنیت ته هم جدي ګواښ پېښ کړی دی. د نوموړي په خبره د لشکرګاه ښار مهمې لویې لارې تړل شوي او د خلکو تګ راتګ هم محدود شوی دی. وال سټریټ ژورنال وسپانې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی چین افغانستان ته د پوځي مرستو پیشنهاد کړی دی. وال سټریټ ژورنال کې له افغان ځواکونو سره د چین د پوځي مرستو پیشنهاد دا معنا لري چې پیکینګ غواړي په افغانستان کې خپله ښکېلتیا پراخه کړي. دا پیشنهاد کابل ته د 13 فبروري میاشت په وروستیو کې د چین د لوړ رتبه یو پوځي پلاوی د سفر پر مهال مطرح شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وال سټریټ ژورنال وسپانې ته ویلي دوی یو کمیسون ټاکلی دی چې له چین سره د ترلاسه کېدونکو مرستو لیست برابر کړي. د دفاع وزارت مرسیال وین محمد رادمنش ویلي افغانستان به له چین څخه سپکې وسلې د الوتکو پرزي او د سرتیرو یونیفورم ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر حکم کړی دی چې د فرخوندې د قتل قضیه باید بیرته له سره وڅېړل شي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې هم د افغانستان پر قضایي سیستم سخت انتقاد کړی و. د افغانستان سترې محکمې تېره اونۍ د استیناف محکمې هغه غوښتنه چې د ټولو محکومینو مجازات د کم شي ومنله. د سترې محکمې دا پرېکړه پر ملي سطحه له انتقاد سره مخامخ شوې ده. مرالۍ بشیر په نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حکم کړی چې تیر کال د قهرجنو خلکو لخوا د وجلسي ویښځي فرخوندې قضیه بیرته له سره وڅېړل سي. د ولسمشر اشرف غنی دا پریکړه له هغه څو ورځې مخکې راځي چې د فرخوندې د وجل کېدو یو کال پوره کېدونکی دی. همداراز تر دې مخکې هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار ادارې د فرخوندې د قضیې سره اړوند د افغانستان پر عدلي سیستم انتقاد کړی او ویلي د فرخوندې په وژنه کې لاس لرونکو د سزا په کمولو سره دغه سیستم په خپل کار کې په بشپړه توګه پاتې راغلی دی. فرخنده هغه افغان او چې تیر کال د شاهد شمشیراش زیارت په انګړ کې ورسته له هغه تر وحشیانه حمله لاندې راغله چې له همدې ډلې څخه یو کس د قران کریم په سوځولو تور نکړه چې ورسته څرګنده سو چې دا خبره رښتیا نه و. د فرخندې وژنې ټول افغانستان له روحي ضربې سره مخامخ کړو. د افغانستان په قضایي سیستم کې د اصلاحات غوښتنې پیل شوې چې په فساد او بیکفایتي تورن دي. په لمړیو کې څلور سړي د فرخوندې د وجلو په قضیه کې په اعدام محکوم سول او نه نور کسان په اوږده بند محکوم سول. خو د افغانستان سترې محکمې تیره اونۍ د استیناف محکمې غوښتنه تایید کړه چې لمخیه د ټولو محکومو سویو لپاره د سزا د کمولو غوښتنه سوي وه. د درو کسانو سزا چې په اعدام محکوم سوي وو تر شل کاله بند کم سو او څلورم کس په لس کاله زندان محکوم سو. د نهو نورو کسانو په سزا کې هم کموالی راغی چې په اوږده بند محکوم سوي وو. په ملي صحنه کې هم د بشري حقوقو د فعالانو او مدني ټولنې لخوا د فرخوندې لوجنې سره اړوند د سترې محکمې پریکړه له انتقاد سره مخامخ شو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شډو څانګې مسؤله سوریا سوپرنګ وايي د استیناف محکمې پریکړې منلې چې دا مسأله د ټولو د خوابدۍ باعث شوې ده او موږ په هیڅ ډول له دې نه یو راضي. موږ د دې قضیې د بیرته څېړلو غوښتنه کوو. موږ غواړو د سترې محکمې محترم مقام له هغه صلاحیت چې لري په کار اخیستو سره دا قضیه له سره وڅېړي. یو افغان مدني فعال لیا غزنفر هم د محکمې د پریکړې په اړه خپل ناخوښي څرګندوي او وایي دا پریکړه د هغو وکیلانو په حضور کې نه ده سوې چې د مندلې ټولنې لخوا دغې قضیې ته ټاکل شوې وو. زه د یوې ښځینه فعالې په توګه وایم چې د محکمې دا پریکړه عادلانه نه وه او مدني ټولنه له دې پریکړې ناخوښه ده. لومړی دا پریکړه باید علني سوې وای. دا پریکړه نه د مدني ټولنې په حضور کې سوې او نه هم د هغو 15 وکیلانو په حضور کې چې د مدني ټولنې دغه قضیه ته تایم
سیمه
په همدې حال کې د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ډاډ ورکړی چې ستره محکمه به پر خپل اخیری پریکړه بیا غور کوي. د په هغه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د شوزو د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړه شوې و وویل زه په هیجان چې څو ورځې وروسته د شهید فرخوندې د شهادت کلیزه ده. زه غواړم ډاډ درکړم چې ستره محکمه په ډیر جدیت سره پر دې موضوع کار کوي او د استیناف محکمې پر پریکړه به بیا غور کوي. هغه ویډیوګانې چې په موبایل ټلیفونو کې جوړې شوې شي چې له هغه وروسته چې فرخونده د قران کریم په سوځلو تورن سو د خلکو لخوا په لغتو وهل کېږي، په ډبرو وشتل کېږي او د لرګیو په تختو ډبول کېږي، د زیارت لبا مره غردول کېږي او ور باندې یو موټر تیریږي او وروسته د کابل په سند کې ورته اور اچول کېږي. د فرخوندې ورور مجیب الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د فرخوندې په وجنه کې د لاس لرونکو مجازات په د دې کورنۍ پر ټپونو د مرهم کار وکړي، وایي چې په دې کار سره د دغه کورنۍ درد نه کمیږي خو دا کار به په یو انساني ټولنه کې یو مثبت اغیز ولري.
مجازات
ویل کېږي وینه په وینه نه پرېولل کېږي، دا یو ستره وینا ده. مجازات د درد دوا نه سي کېدای، خو په قضیه کې چې عدالت وسی د عاملینو مجازات د دې سبب کېږي چې په راتلونکي کې هغه جرم په انساني ټولنه کې کم سي. له فرخوندې سره وحشیانه چلند د تیر کال تر نوروز دوی ورځې مخکې نه یوازې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په افغانانو کې د وحشت، حیرانتیا او د نفرت حس راوپاروه او نوروز یې د غم او ناهیلۍ له احساس سره پیل کړ، بلکې نړیوال عکس العملونه یې هم له ځان سره لرل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سولې جشن واره جوړه شو. چارواکي وي په دې جشن واره کې به د سولې د سفیرانو د ټاکلو سربیره هغو افغان ځوانانو ته د سولې جایزه هم ورکړي چې د سولې په ټینګښت کې هڅې پیل کړي دي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د سولې د خبرو له ګرمېدو سره جوخت په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو په لومړي ځل د سولې جشنواره جوړه کړه. مدني فعالان وایي د سولې د دغه جشنوارې د جوړېدو لپاره یې څلور میاشتې کار کړی او هدف یې د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو د رول اهمیت دی. مدني فعال او د سولې د جشنوارې یو جوړونکی یاسر بهزاد وایي په دغه جشنواره کې به په څلورو برخو کې د سولې سفیران انتخاب شي او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. ښاغلی بهزاد وایي دغه جشنواره یوازې د سولې په برخه کې د ځوانانو د هڅونې په هدف جوړه کړې، نه د سیاسي اهدافو او پیسو ترلاسه کولو لپاره.
څلور میاشتې وړاندې مو دغه جشنواره د جوړولو لپاره طرحه برابره کړه او غواړم یو ټکی واضح کړم ټولو دوستانو ته چې دا کار کوم پروژه نه ده او دا کار د فنډ اخیستلو نه دی چې موږ دې له کوم داخلي او یا بهرني سازمان څخه اخیستي وي، که څه هم دا کار مو کولای هم شو.
په کابل کې د سولې جشنواره په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو له افغان حکومت حکومت سره د سولې مخامخ خبري رد کړي، خو افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې به هلو ځلو ته دوام ورکړي. خاتمه کاکړ او کنشکا ناصری چې د سولې د سفیرانو لپاره کاندیدان دي، وایي د سولې لپاره د کړو هڅو له امله دغه مقام ته کاندید شوي او پر راتلونکي کې به هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. کنشکا ناصری وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د هر وګړي ارمان دی، خو د پوره کېدو لپاره باید د نورو تر څنګ افغان ځوانان هم جدي هڅې وکړي.
خوشبینه یم چې دا ډول جشنواري هر کال جوړ شي، څو د بیلابیلو قومونو او له بیلابیلو سیمو څخه ځوانان کاندیدان شي او یو هغه د سولې سفیر په توګه انتخاب شي چې بیا هم دغه کسان تشویق شي او بیا په افغانستان کې سولې ته کار وکړي.
د سولې په جشنواره کې راټول شوي ځوانان ټینګار کوي چې له هرې ممکنې لارې باید په افغانستان کې سوله ټینګه شي او نور په افغانستان کې د وینې تویدو لړۍ بنده شي.
او دا هم یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې ازادي راډیو ته د اس ایم اسونو په لارې استولې دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په اکثر ایس ایم ایسونو کې چې اوریدونکي استولي د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په اړه دي. سمیع الله حلیمی تندر چې د ازادي راډیو دایمي اوریدونکی دی او همکاري کوي، وایي چې د ټولو هیوادوالو مو غوښتنه دا ده چې د کرکټ ملي لوبډلې د بریا لپاره دعاګانې وکړي او هوایي ډزې ونه کړي، ځکه چې په دې کې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. د غیوبل ایس ایم ایس بیا د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه د یو سردار ولی سیرت ورور دی، دوی چې د افغان کرکټ د ملي دوب لوبډلې د لا بریالیتوب لپاره افغانان باید لاس په دعا شي. په یو بل ایس ایم ایس کې زمونږ یو اوریدونکی چې له هلمند څخه راستولی دی، وایي چې دغلته باران ورخت کیږي او اوس هم د ورخت امکان شته دی او هوا ډیره ښکلې ده، په دې هیله چې د ټول افغانستان هوا ښکلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او متحده ایالاتو پوځ وایي د دایشت کیمی وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي، په دې برخه کې د دوی وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. اجمل ان او په دې اړه جزئیات.
پرون ماښام د امریکا د دفاع وزارت ویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړی دی. د امریکایي چارواکو په وینا دا بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنځشنبه په ماښام وویل د سلیمان داوود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه یې چې میاش مخ کې امریکایي ځواکونه نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کوموندوز واکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی و، اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویاند البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر وباله. د نوموړي په وینا د دلنیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول.
د ژوند رنگونه
نو مې شازاده ده د ترخیلی خودل ته اوس په دې کې پراته دي اوس کې اوس یو واده باندې خبر سم چې څوک واچ 15 لک لګیدل څوک واچ 20 لک لګیدل اته لک شپګ لک ول لک نو کوم نه دی لګیدل اته خبر واده په 1200 روپیه کې ده
اب خانه دود خو کوس
واته ګز ټوټه به کول اوس لوګه زکې ما خو هغه زمانه درنده کار ده.
یوازې د خزو کاله تغیر کړی کې نری نه و
تر د خزو کړی نه رم کړی ده نه رم اوس ول بده جوړي کول اوس پګ جوړي و جوړي کې خو نه دي زنانه ډیر تغیر کړه زنانه خو شمار نسته د دې پیټي برابر هغه څه د پټونه پلارو ته نو زه ډیر توفیه کړی ډیر توفیه کړی
څنګه بیا دې دوه ځو ار جوړ کالی باندې څو مصرف
ار جوړ کالی باندې قدرت وای ما چې دا دې په غریبانه کالی باندې نو دې زړه راځي او دا دې په خې کالی چې دې انځي زره په يم جوړ چال اخیسته دا
تاسو به اتمن خپل زمونه ته ودونه کړی
ما خپل زمونه ته ودونه کړی مګ ودونه دغه شپ ګران سی دې په زمونه مې
څنګه بیا ته توان درلوده
نو تانه به مې څه قرض کړی یو بل سره لاس کا وسره لکه کومکم کاوه به کومکم نه په ورده
قرضم
کا وو قرضم چې وسه نه کې قرض کا وو وسه کې دل خپل کا وو
څنګه تاسو په نظر په قرض باندې واده خدا
کم مصرف کړه قرض کې دل نو کم مصرف کړه کوم په کم مصرف خوشاله کم مصرف باندې وروره خدای خوشاله رسول خوشاله ده ډیر مصرفونه خو چې دی هغه خو خنه دي کنه ډیر مصرف
تاسو خپل ولې کم مصرفونه
کوي کم مصرف کول کنه وسو یو بل سره هغه کو سیالي ده سیالي خبره ده نور خو دغه سنت څنګه ګورین سیالي ته ګورین